اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمع عباس. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون ویاند سرګندونې وروسته راغې کړي چې د بلخ پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور خبرداری ورکړ که د انتخاباتو شفافیت تنظیم نشي دوی به یې مخه ونیسي. د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له وسنیو دندو استعفا وکړي. او د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ نړیوال نندارتون پرون د هند په ممبئی ښار کې پیل شو. د جمعې او شنبه په ورځو به هم پرانیستل وي. دوستانو، ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوي. دا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. او د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکي ګوند و وتلې غړي په سوریه، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. موخه یې بشپړ خبرونه ته. دا فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وشل شوی. دا پشترود ولسوال غوسالدین پرون ازادي رډیو ته ویل دغه حمله په ګسکین سیمه کې د ملي اردو پر پوسټه شوی چې په نتیجه کې دوه پوځیان ټپیان شوي هم دي. د ولسوال په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولې. لا بلې خوا په پشترود ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون څلور ملکیان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې وکړې. جنرال سکاټ میلر پرون له والي تورن جنرال محمد یاسین سره په هلمند کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو پرمختګونو مسله وڅېړله. د هلمند والي محمد یاسین تیره شپه ازادي رډیو ته وویل
د هلمند د وضعیت همدارنګه د هلمند د مهانګۍ د حمایت قاطع چې دلته افغاني قوتونو د حمایت دپاره میشت دي او د هغې د تعلیم تبلې دنده پهد هغو سره د دوی همکاري او نظریاتو پیشنهادات پوښتنې دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د قاطع ملاتړ ماموریت د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته ژمن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي رډیو ته وویل د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ د ریاست لخوا نیول شوي دي. دغه ریاست په تیر یو کال کې توانیدلی د اداري فساد 22 موارد تشخیص کړي او د دغه قضیو په تړاو 50 کسان چې مضمونین وو پیژندل شوي او نیول شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره ډېرې قضیې د رشوت اخیستنې وي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ ریاست څو کاله مخکې د دې لپاره ایجاد شو چې په اداري فساد کې ښکیل دولتي کارکوونکي وپیژني او ونیسي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو وتلې غړي په سوریه، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په وړاندې د نورو شدیدو اقداماتو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. د استازو جرګې د غړي اډ رویس دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د انتخاباتو د لا خوندیتوب لپاره تازه اقدامات اعلان کړل. دا اقدامات په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې اعلانېږي. په دې اقداماتو کې د هغه بهرنیو هیوادونو یا اشخاصو په وړاندې چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي شدید بندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون مقدونیا له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دې هیواد د نوم بدلولو لپاره رابلل شوې. موګیرنی وویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کیلي له ځان سره لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وروستی غربي چارواکي د چې د سپتمبر د 1 ټول پوښتنې په درشل کې سکوپې ته سفر کوي. دغه ټول پوښتنه به د پخوانۍ یوګوسلاویا دغه جمهوریت ته لاره پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناتو تړون سره یو ځای شي. د دې ټول پوښتنې په مرسته به له یونان سره د هوکړې هڅه وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګاونډیو هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د 16 لسیزو لانجه پای ته ورسیږي. د مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره تر کتنې وروسته فدریکا موګیرنی وویل د اروپایي ټولنې دروازې ستاسو پر مخ پرانیستې دي. د کاسوو حکومت د قانون یوه مسوده تصویب کړه چې له مخې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. د کاسوو د امنیتي ځواکونو وزیر رستم بیرشا پرون د کابینې غونډې ته وویل پیشنهادي قانون به د څو قومي او مسلکي ځواک په توګه د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه، تشکیلات او اجرات مشخص کړي. د دغه خبره دغه ځواکونه به د کاسوو مځکنۍ بشپړتیا او د دغه هیواد د اوسیدونکو ګټې خوندي کړي. د کاسوو صدر اعظم راموش هردینای ویلي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د بدلون لپاره هر اقدام په ناټو کې زموږ له ستراتیژیکو همکارانو په ځانګړي ډول امریکا سره په مطابقت کې کیږي. کاسوو له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د سربیا او د دغه هیواد په شمال کې د سرب اقلیت له سخت مخالفت سره سره خپل امنیتي ځواکونه په ملي اردو بدل کړي. دغه پلان نه دی توانېدلی د کاسوو د غربي شریکانو ملاتړ جلب کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري په داسې حال کې چې د بلخ پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون خبرداری ورکړ که د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید په راروانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. بلخوا د کابل نه ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې د دې جرګې د راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له اوسنیو دندو استعفا ورکړي. دا به هم واورئ چې ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون دې بیا غور وشي. خو ولسی جرګه پر دې تړون د بیا غور پریکړه ولې کوي؟ آیا جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت لري که نه؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو د حقوقي چارو له یو شنونکي او کارپو اجمل هډمن سره څېړلې ده. هغه دوه کسانو چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه تورن دي ویلي دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالیسبوري ښار ته ورغلي وو. پر دې دوو روسانو تور دی چې د اعصابو فلجونکي ماده یې پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لوري پرې مسموم کړی دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. دا د کمیسیون ویان د سرګندونې وروسته لاغې وکړي چې د بلخ پخواني والی د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور پرون خبرداری ورکړ که د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. صالح محمد صالح او پاړې تفصیل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې شفافو او عادلانه انتخاباتو ته ژمن دی. خو دغه کمیسیون وایي په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو، حکومت او څارونکو همکاري ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات رڼي او عادلانه وي.
کمیسیون مستقل انتخابات
به انتخابات خپلواک کمیسیون د دې پروسې د مدیرانو په توګه نهایي هڅه کوي چې په هر قیمت دغه پروسه شفافه او له درغلیو پاک وي. خو دا پروسه به هغه وخت له درغلیو پاک وي چې افغانان، کاندیدان، سیاسي ګوندونه، څارونکي بنسټونه، رسنۍ او حکومت همکاري وکړي، له کمیسیون سره مرسته وکړي چې له درغلیو پاک، بهتره او ټولو ته د منلو وړ انتخابات وسي. ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات شایي له درغلیو او سرغړونو ډک وي. دغه ګوندونه ټینګار کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به وایي وخت کم دی او په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده امکان نه لري. یو شمیر سیاسي ګوندونه اندېښنه ښیي او وایي د ګڼو جعلي تذکرو موجودیت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سټیکرونه هم ورباندې نښلول سوي د انتخاباتو شفافیت زیانمنوي. په همدې حال کې د بلخ پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت د نه تضمینېدو په صورت کې به دوی د دغو ټاکنو مخه ونیسي. خود ټاکونو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي سیاسي ګوندونه دي د پروسې د جدي څار لاري د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
نظارت قوي از پروسه صورت گیره با کاندیدا
د ټاکونو پروسه دي په قوي ډول وڅارل سي. هغه کسان چې درغلی کوي که کاندید وي که کوم کارکونکي یا د کمیسیون مامور د سیاسي ګوند استازي یا څارونکي باید د درغلی او په ټاکونو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړل سي. که په فساد او خیانت کې د دغو کسانو سره همکاري ونه سي طبعا دا پروسه به شفافه وي. په پام کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د تلیا میزان پر 28مه وسی چې شاوخوا 40 ورځې ورته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې یا کمپاینونه به دوی اونۍ وروسته یعنی د تلیا میزان پر 16مه پیل سي چې د تلیا میزان تر 16مې به روان وي.
اخوا د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له وسنیو دندو استعفای ورکړي. تفصیل یې د خان محمد سیند په ریپورټ کې اورو.
د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې هغه برحاله غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دي او له دولتي امتیازونو او امکاناتو نه د خپلو راتلونکو کمپاینونو په هدف کار اخلي دا عمل د هیواد د نافذو قوانینو خلاف دی او دغه غړي باید ژر تر ژره له خپلو موجوده دندو استعفا وکړي. د دغه شورا مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له دولتي امکاناتو او امتیازونو نه شخصي ګټه اخیستل جرم دی او د انتخاباتو کمیسیون باید پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ د شورا رئیس حفیظ الله بارگزی وویل
قوانین نافذ در کشور حکم میکنه که باید کاندیدا
د وبل په هیواد کې نافذ قوانین حکم کوي چې د ملي شورا غړي چې د دوهم ځل لپاره ځانونه کاندیدوي باید استعفا وکړي او له موجوده امتیازونو نقلیه وسایتو او ساتونکو نه ګټه وانخلي. د دې لپاره چې شفافه انتخاباتي پروسه ولرو دولت باید د قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي. دا چې قانون شته ولی برحاله وکیلان چې بیا یې هم ځانونه کاندید کړي له امتیازونو نه چې دولت او مقننه قوی ورکړي ناوړه استفاده کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سوسو زل په خپل ویناګانو کې پر ټاکلي نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو په تر سره کېدو ټینګار کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د شورا د غوښتنو په اړه وایي انتخاباتي پروسه د قانون او لټاکلي پروګرام سره سمه پر مخ روانه ده او د قانون له مخې اوس مخکې له وخته ده چې د ولسی جرګې برحاله غړي استعفا وکړي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی آزادی راډیو ته وویل
قانون مطابق کمپاین مخکې د وخت څخه چې واغ موږ بند کړو د ولسی جرګې لپاره تاکید کوم چې قانون د هغې لپاره استعفا نه ده راغلی چون وکیل دی برحال وکیل دی تر څو چې په ځای بل وکیل نه وي راغلی یا په خپله بېرته نه وي راغلی هغه وخته پورې قانون مطابق هلته په هغه چوکۍ کې ناست دی او خپل حق نه استفاده کوی شي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته لسلویختو کمې ورځې پاتې دي. خان محمد سیند آزادی راډیو کابل.
زما رایا زما حق
نیوان درسوالی مواد په هم رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د جګړې له لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونی بولي. عبدالله عبدالله له رویټر سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان خلک په دې پوهیږي چې که طالبان له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یو سیاسي پروسې ته راشي نو دا به د ټول هیواد په ګټه وي. د دې مرکې مهم ټکي فریبا ظاهر راخیستي.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبان دې دا هیله نه لري چې د تاوتریخوالي د دوام له لارې به بریالی سي. عبدالله عبدالله چې دا مهال په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی، له رویټرز خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده.
که دوی په دې هیله د تاوتریخوالي لارې ته دوام ورکوي چې له دې لارې به بریالي شي دا کار به ونه شي. د افغانستان خلک په هیواد کې د طالبانو د فکر رایجولو پر خلاف دي، خو په عین حال کې خلک په دې پوهیږي چې که طالبان تاوتریخوالی پرېږدي او له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوه سیاسي بهیر ته ننوځي دا به د هیواد په ګټه وي.
شغلی عبدالله په دې مرکې کې چې د پنځمه په ورځ خبره سوه دا هم ویلي چې د سولې خبرو په تړاو د حکومت دریځ پر خپل ځای دی، خو وایي په عین حال کې حکومت د امنیتي ستونزو مهارولو او د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د حکومت اجرایی رئیس دغه ورځ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ هم مهم وبله. وایي خلک د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او حکومت باید د ځواکونو او خلکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي. عبدالله عبدالله یو وار بیا له افغانستانه بهر د وسلوالو مخالفینو په نهځای
ځینې عوامل شته لکه له افغانستانه بهر د دغو ډلو پناه ځایونه چې موږ باید مقابله ورسره وکړو او موږ په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو او هم د نړیوالو متحدانو له لارې چې کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي کار کوو.
پر بهرنیو عواملو سربیره شغلی عبدالله په افغانستان کې دننه هم د بیلابیلو ادارو ترمنځ د استخباراتي اړیکو پیاوړتیا مهمه وبلله. نوموړي پر غزنی ولایت د طالبانو د اګست د میاشتې بریدونو ته په اشاره وویل چې د موثقو استخباراتي معلوماتو کموالی د دې ستونزو لامل سو. تر دې څرګندونې یوه ورځ دمخه د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په غبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړې ده. محمد اشرف غني وویل د راتلونکو پیښو مسؤلین د هغه کسان وي چې اوربند یې نه دی. افغان ولسمشر د اګست پر شلمه نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اوربند اعلان کړ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له ټولو افغانانو وغوښتل چې د جګړې بندیدو او پایدارې سرتاسري سولې لپاره غږ پورته کړي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې په ارکی وی غونډې ته وکړي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی د سولې لپاره خپل سر نظرانه ورکوي، خو په خبره سوله یوازې د دولت کار نه دی او ولس پورې هم اړه لري. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په ارک کې په یوه غونډه کې وکړې او ویل چې پایداره سوله دقت غواړي، خو اول قدم اخیستل یې جرأت دی.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواییم، ختم جنگ میخواییم، ثبات و عزت میخواییم. که ما سر د سولې د پاره غواړي په دواړو لاسو یې ورکوو. سولې اوس ولس ته تعلق لري، یوازې دولت کار نه لري. سولې پایدار دقت میخواد، اما قدم اول یک قدم جرأت است.
خاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او یا د جګړې سیمه ییزه او نړیواله وګڼله. افغان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په برخه کې روان کوششونه هیله بخونکي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې روانې.
زمون پروگرام کوم دغه د خبرو د لارې نه مو هله ځلې وکړو کوشش وکړو چې سره ته خبره راکاږو. نور حلقې هم شته چې هغوی د خپل لارو نه خپل پروګرامونه لري، هغوی موږ سره په تماس کوي، هغوی موږ سره همغږي دي. انشاءالله چې هله ځلې د هغوی له طرفه، چې هله ځلې له موږ طرفه، چې هله ځلې د منطقوي ملکونو له طرفه، او چې هله ځلې همدغه شان چې د بین المللي ټولنې له خوا
د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې په تر ټولو تازه اقدام کې د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمېنه جده کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه جوړه شو چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې جګړه وغندل شو او د دغه هیواد د سولې له بهیر ملاتړ وشو. بلخو د طالبانو دوه مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیره خبر دي، رویټرز خبری اژانس ویلي چې د طالبانو د مشرتابه د یو پلاوي په ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل پړاو خبرو ته کینی. خو د افغانستان د سولې او نجات شورا مسؤلین انتقاد کوي چې حکومت د سولې په برخه کې لازمه پریکړه نشي کولای او په کار ده چې په دې برخه کې عالمان، مخاور او سیاسيون سره راټول شي. د یاد شورا رئیس ګل رحمان قاضي:
حکومت خو زه فکر کوم چې لازم تسلیم ګیری د غیر لاس اور کړي په مخاور زی هغه کوي د عواقب هم نه سنجي چې عواقب به د دې شي. دس حالت کردی چه ملت شخصیتون دی، اعتبار وردی، علما دی، دانشمندان دی، کسیاسین دی، دی سر را طول چی او یو افغانی ملی سول دی پار لار پرانی دی.
دا افغانستان دا ملی شورا یو شمیر غری بیا تینگار کوی چه دا سول دا خبرو ترچنگ پر وصلوالو طالبانو نړیوال فشارونه هم حتمی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسیال آصف صدیقی ازادۍ راډیو ته ویلي چې هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې پروسې ته مخته شوي اقدامات یې باید صادقانه وي او په یاده برخه کې خپل ژمنې په عمل بدلې کړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون بیا غور وکړي. د دې تړون مسوده د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو سند د ملي وحدت د حکومت په فایل کې لاسلیک شو. ولسی جرګې ولې پر دې تړون د بیا غور پریکړه وکړه؟ آیا جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت هم لري؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره مرکه کړي. ښاغلی هوډمن د مرکې په فایل کې وایي چې د کابل او واشنگټن د امنیتي تړون د لغوه کولو طرح وړاندې کېږي نو باید د حکومت لخوا وړاندې شي.
د اساسي قانون د نویمې مادې د مخې نه د ملي شورا صلاحیت یو دا دی چې په نړیوالو میثاقونو کې د افغانستان یو ځای کېدل تصدیق کړي او یا د افغانستان الحاق وروسته له تصدیق نه فسخه کړي. دا صلاحیت د ملي شورا دی، اما دلته ډېر عام د حکم راغلی دی او اجرایي میکانیزم به داسې دی چې دا باید د دولت په وړاندیز باندې دا مسله مطرح شي. هغه عرف په قانونګذارۍ کې او په نړیوالو قراردادونو کې دا دی چې معمولا تصدیق، فسخه او یا هم لغو د قوانینو دا معمولا د حکومت لخوا نه وړاندې کېږي او د ولسي جرګې او مستند جرګې تصویب ورباندې اخیستل کېږي.
یعنی اوس چې دا طرحه د ولسي جرګې لخوا وړاندې کېږي، حقوقي اړخ یې څنګه دی؟
دا کېدای شي صرف یو وړاندیز واوسېږي. د ولسي جرګې یو وړاندیز دی، دا هیڅ صورت باندې کوم تصویب نه دی، کومه پریکړه نه ده او هیڅ حقوقي اثر نه ورباندې مرتبېږي. دلته خو بیا ځینې نور مسایل دي، دلته ډېر مالي مسایل دي، دلته هغه د قرارداد نور شرایط دي، دلته د افغانستان د تعهداتو مسایل دي چې هغه لا تکمیل شوي نه دي. په استثنایي حالاتو کې ملي شورا دا صلاحیت لري چې هغه هم د قوانینو په برخه کې ډېر واضح ده، نه د نړیوالو مستحقونو برخه کې. ولسي جرګه دا دی د اتم کال لپاره کار کوي او د افغانستان د اساسي قانون کې د ولسي جرګې کاري د لسر 15 کاله ده او د اساسي قانون له نظره که چیرې بیا دوی خپل کار ته دوام ورکوي، دوی ټولې پریکړې، تصامیم، قوانینو تصویب، د نړیوالو قراردادونو تصدیق، حتی نور مسایل، هره پریکړه چې کوي هغه حقوقي اعتبار نه لري، حقوقي مشروعیت نه لري، هغه باندې هیڅ کوم مکلفیت نه مرتبېږي.
له امریکا سره امنیتی تړون د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت لخوا هغه مسوده جوړه شوې و او بیا درغله په لویه جرګه کې په دې باندې بحث وشو. یعنی د اوسنۍ امنیتی تړون د لویه جرګې هغه حقوقي اعتبار لري که نه لري؟
کومه لویه جرګه چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وخت کې دایره شوله، هغه یو خو هغه د اساسي قانون لویه جرګه نه و او بل دا چې هغه یو مشورتي لویه جرګه وه. د لویې جرګې پریکړه داسې کومه الزامي پریکړه نه وه. که فرضاً لویې جرګې ویلي وه چې دا قرارداد دې نه کېږي او یا هغوی ویلي وه چې دا قرارداد دې وشي یا یې ځینې شرایط وضع کړي وه، څنګه چې وړاندې هم کړله، نو هغه داسې الزامي بڼه نه وه چې حکومت دې حتما هغه پام کې نیولی وه. ځینې مسایل په تړون کې ډېر اختلافي وه. او دې جدي و چې هغه د افغانستان حکومت هم خصوصا ولسمشر کرزی هم په هغه وخت کې ډېر مطرح کوله چې یو مسله دا وه چې که فرضاً یو بل هېواد د افغانستان امنیت ګواښي یا په افغانستان کې نظامي مداخله کوي یا تروریستي ډلو سره مرسته کوي، بله موضوع چې وه دغه د حقوقي مسئولیت موضوع وه. هغه بحث چې په هغه وخت کې ډېر د ولسمشر کرزی د حکومت لخوا نه مطرح شو چې که چېرې امریکایی پوځیان په افغانستان کې جرم کوي د دو د قضایي تعقیب پروسیجر به څنګه وي، بل مثلا د تلاشیو یا د شپې لخوا نه د خلکو کورونو ته ورتګ.
بله هوډمن صاحب، دغه اختلافي مسایل چې تاسو یادونه کوئ، دغه سیاستوال چې اوس راجګ شوي او وایي چې په دې تړون کې د بیا غور یا بیا کتنه وشي، دوی دغه د اصلاح غوښتنه کوي، یعنی هماغه موارد غواړي چې له سره یې بدل کړي او که دوی څه نور غواړي؟
زه فکر کوم چې دا کوم کسان چې د امنیتي قرارداد باندې بیا کتنې موضوع پرون مطرح کړه، دا نسبت هر چاته د امریکې سره ډېر نږدې دي، د امریکې سره ډېر دوستانه اړیکې لري، حتی د افغانستان د اوسني حکومت د ځینو مهمو شخصیتونو نه دوی امریکې ته ډېر نږدې دي او دوی ورسره ډېر نږدې روابط لري. فکر یې تړون په پخوانی وخت کې مثلا که اجازه راکړئ زه مشخص کړم، بېخي په تېره لویه جرګه کې حضرت صاحب صفتالله مجاهدي چې د لویې جرګې رئیس هم و مطرح کړله چې که چېرې ولسمشر کرزی دا قرارداد امضا نه کړي زه د افغانستان هجرت کوم. نن دوی دا مسله مطرح کوي، ولې په هغه وخت کې دا مسله دوی جدي نه مطرح کوله؟ او همس ډېر نور مسایل دي، اما زه فکر کوم د دوی ستونزه د افغانستان د اوسني حکومت سره ده. دوی غواړي چې د افغانستان حکومت په اقتصادي او مالي لحاظ باندې او خصوصا په دفاعي برخه کې د مرستو په لحاظ باندې موږ په د امریکې په دولت باندې متکی یو، غواړي د افغانستان حکومت له دغې لارې وننګوي. هغه د دوی له لاسه وتلي امتیازات او په قدرت کې د شراکت موضوع دغه مسله ډېره مطرح کړي. زه فکر کوم کوم کسان چې دا مسله مطرح کوي بیا هم په دې موقف کې نه وي چې راسی تجارت منوره یی د افغانستان د جنگ د قربانیانو د منافع او د حقوقو مثلا مطرح کی او د امریکای دولت څنګه یی چې تاسو ولې موږ سره داسې برخورد کوئ؟
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون د بیا غور موضوع باندې د حقوقي چارو افغان کارپو اجمل هوډمن غږیده. تاسو موږ غږ له اسادی راډیو ناوړی. هغه دوه کسانو چې د یو پخانی روسی جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو تورن دی ویلي، دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالزبوري ښار ته ورغلي وو. پر دې دوه روسانو تور دی چې د اصحابو په فلجوونکي ماده یې پخانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور مسموم کړي. سالم احمد سالی تفصیل دروري.
هغه دوه کسان چې د بریتانیا لخوا په خبرو کړو اکسونی کې څیرې سره ورته ښکاری دي، د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. بریتانیا د دوغو مشکوکو کسانو اکسونه نه ورځې مخکې یعنی د سپتمبر پر 15 خبره کړې و. یو مشکوک سړی الکساندر پیتروف نومیږي. هغه له آر ټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا سته، د سالزبوري کلیسا یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د خپلې 133 متره منارې او ساعت له کبله چې لا هم فعالیت لري. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوي وي، خو دوی نه پوهېدل چې سکریپال چیرې اوسېږي. د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلی دی چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه، خو د بریتانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل
زه
یوه پوښتنه لرم، بریتانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي؟ آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده؟ بریتانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده؟ په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه؟ د بیان تر خپرېدو وروسته بریتانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي، خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي. د بریتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکي ماده یې د اترو په جالي بوتل کې بریتانیا ته قاچاق کړې ده. ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کېدله. چارواکو ویلي په مارچ میاشت کې پر 18 کلن سرګی سکریپال او د هغه پر 14 کلنې لور یولیا د حملې پر مهال همدغه زهرجنه ماده کارول سوې وه. دوی څو اونۍ په روغتون کې بستر وه. د بریتانیا حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي له RT تلویزیون سره سوي مرکه د مسکو ابهامات او درواغ منعکسوي. اعلامیه زیاتوي دغه دوه کسان د روسیې د پوځي استخباراتو افسران دي چې زموږ د هیواد په کوڅو کې یې ویجاړوونکې زهرجنه او غیر قانوني کیمیاوي ماده کارولې ده. د مرکې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه هیواد یې دغه کسان چې بریتانیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي پیژندلي، خو ده وویل چې دا کسان ملکیان دي.
د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 10 تنه افغان پوځیان پرون د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوي دي. له بلې خوا په همدې ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون 4 ملکیان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت او دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په همکارۍ غږېدلی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند و وتلې غړي په سوریا، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون مقتونیا له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره رابلل شوې ده. دوستان تاسو موږ غواړئ ازادي راډیو ناوړی دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شي. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي راځي چې له صفی الله ستانکزي واورو.
د هیل ورسپانې د بلک واټر یا اکاډمۍ خصوصي شرکت د مشر اریک پرنس لخوا د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحې مقاله لیکلې ده. د ورسپانې په لیکنه پرنس د چهارشنبې پورې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ځای د قراردادي جنګیالیو د ګمارلو په اړه د ده طرحه به د جنګي لګښتونو له کمښت او د وړتیاو له ډیرولو سره مرسته وکړي. ورسپانې په دوام کې لیکلي چې په سیمه کې د امریکا له نږدې 40 کلن حضور سره سره هم ترهګر خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د هیل لیکي 12% افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ژوند کوي او 23% نور هم په لانجمنو سیمو کې اوسیږي. د اتلانتیک شورا د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان په خوانی سفیر عمر سمد لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي داسې وخت چې طالبان د افغانستان د خاورې د نیولو په حال کې دي، دغه هیواد د حکومت ماته مخ په زیاتېدو ده او د جګړې په اړه د افغانستان د سیمه ییزو شریکانو نظر هم په بدلېدو ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس بیا د وضعیت په اړه بدبین نه ښکاري. د اتلانتیک په دې مقاله کې راغلي چې ماتیس د سپتمبر په 8 له کابله په خپله لیدنه کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالب استازیو ترمنځ د خبرو اترو د یو آزاد چوکاټ او لارې د موجودیت په اړه هیله مندي ښودلې. په دوام کې راغلی چې د ماتیس په باور د اړیکې ممکن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لامل شي چې په مټ به د کابو 2 لسیزو جګړه پای ته ورسول شي. د مقالې د لیکوال په باور په دې وخت کې 2 مسئلې نه دي روښانه. لومړی، په یو وخت چې امریکا متحده ایالاتونه د سولې په یوې معاملې ټینګار کوي، سیمه ییز هیوادونه یعنی پاکستان، روسیا، ایران، چین او هند څه ډول بدلون منونکي ګټې اداره کولای شي. د لیکوال په خبره په دویمه برخه کې که خبری ناکامه شي له یو نامعلوم حالت سره د چلند طرحه موجوده ده که څنګه.
ځینې افغانان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو نه سر ټکوي. دوی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د لوېدو لکبله په بازارونو کې نه وزا چی د خوراکي موادو بیل وړ شوی، بلکې د اړتیا وړ نور موادو بیام لوړې شوې دي. په دې موضوع باندې خان محمد سند راستولې ریپورت و ورور پسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځنګړې پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کله هم مهیروي.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیو له لوړېدو سره کابل خاریان اندېښمن شوي دي. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د بیو ټیټېدلو د خوراکي موادو په بیو منفي اغېز کړی دی. ځینې کابل خاریان وایي د ښار په بازارونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې په بېسارې توګه لوړې شوي او دوی د لومړنیو موادو د اخیستلو توان نه لري.
زه عبدالقدیم نومېږم، د کویسابیز ولسوالۍ راغلی یم، دلته سودا واخلم. ریټونه دومره پورته تللي چې نشم درته ویلی. اوړه هم پورته شوي، غوړي هم پورته شوي. دېته زموږ وسه نه کېږي، مجبور یو چې بېرته تش لاړ شو. اوس چې ډالر پورته شوي،
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ یو ډالر د افغانیو پر وړاندې له څلور اویاو نه تر اووه اویا افغانیو پورې پورته شو، خو د پنجشنبې په ورځ له پنځه اویا افغانیو سره تبادله شو. د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې لوړېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت په بېسارې توګه لوړ شوی او په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له پنځه اویاو افغانیو نه اووه اویاو پورې پورته شوی ده. په ورته وخت کې ځینې دوکانداران وایي چې ډېر ځله د ډالر د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې هم لوړې شوې دي.
مونږ خپله مجبور او مکلفه یو چې په خرید په ډالرو کوو، چې دلته په افغانۍ که په ارزانه خرڅ کړو بېرته په هماغه نرخ مونږ نسو پوره کولی، چې مال بېرته بیې واخلو. مجبور یې چې مونږ یې قیمته خرڅ کړو او قیمته یې راوړو.
د کابل د سرای شاهزاده د صرافانو د ټولنې رئیس میر افغان صافی وایي که افغانستان بانک د ډالرو د بیو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د افغانۍ پر وړاندې به د ډالرو بیه له دې هم لوړه شي.
که افغانستان بانک اقدام وکړي جدي دا بازار خکیږي او کوي نه کې دا بازار نور خرابېږي.
ښاغلی صافی، د ډالر د بیو د لوړوالي لامل د افغانستان بانک لخوا د ډالرو د لیلامولو کموالی، نورو هیوادونو ته د دغو اسعارو قاچاق او د دغه بانک د رئیس خلیل صدیق وروستۍ څرګندونې ګڼي. د صافی په خبره ښاغلی صدیق ویلي و چې د ډالرو د بیو په کنټرولولو کې ناتوانه دي. د افغانستان بانک رئیس په خاطر دې په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره هڅې کړي، خو د ده په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له توانه پورته دی. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته ویلي چې احتکار او بهر ته د ډالرو قاچاق د دې لامل شوی چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي. دی وایي هیڅ شک نشته چې زموږ له هېواده ډالر قاچاقي، خو څه چې عمده دي هغه په مارکیټونو کې ستاسې پر وړاندې احتکاري فعالیتونه دي. ښاغلی صدیق ژمنه کړې چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به دوه دېرش میلیونه ډالره بازار ته وباسي. ده ویلي چې دولت په دې برخه کې کافي زیرمې لري او کولی شي چې د خلکو رښتینې اړتیاوې د بهرنیو اسعارو له کارولو پرته هوارې کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار وایي د افغانستان پولي اقتصاد مصنوعي دی او ثبات نه لري، او له همدې عمله د ډالرو ارزښت د افغانیو پر وړاندې لوړېږي. دی په مارکیټ کې د بیو د کنټرولولو په برخه کې افغانستان بانک بېوسې ګڼي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په غوسیمو کې چې خوانځي د جنگ جګړو لامل تړل کیږي، نو